Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه په نیم ساعته خبری مجله پیل سوې. د شنبه ده د چونګاښ سرطان 28 د جولای 12 د خبری مجله په خبری راپورونو کې د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره ترکمنستان د افغانستان پر پوله د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. حکومت وایي
د افغانستان حکومت خپلو ټولو ګاونډیو ته د دې اطمینان ورکوي چې ګواښ د داسې لپاره بشپړ آمادګي لري.
د افغانستان جګړې ته د ترکمنستان او تاجکستان د اندېښنو په باب د یوه شنونکي خبرې هم خپروو.
د منځنۍ آسیا هېوادونو ته داسې یو ویره پیدا دی چې ونیشي چې داسې چې دغه اروپا کې په دغه جذبو کې دوی برخه اخیسته.
په بهرنیو مسایلو کې د هند پولیسو ویلي د القاعده شبکې د بریدونو مخه یې نیولې ده. د ژوند په رنګونو کې مو یو تن پوښتلی چې آیا د درس ویلو ارمان لري؟
نو خود خامخاف غریبي ده او خر سړی وایي چې یاره درس نه ویلی وایي.
دا خبري مجله تر اونیو بجو ده چې پایلې له خبرونو کېږي. ایرانی چارواکي وایي ځینې ور اوښتي افغان سرتیري بیرته د هغوی خاورې ته اړولې دي. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې لسو غړو ته د عمري بند سزا واورول سوه. ایرانی چارواکي وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکې کې کابل ته لیږدولی چې د اسلام کلا بندر له جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتي وو. بیلابیلو ایرانی رسنیو د دې هېواد انتظامی ځواکونو د بیان مهدي حاجیان په حواله پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی رسنیو د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي، خو ایران او افغان دولت دواړو د دغو افغانانو شمیر نه دی مشخص کړی. د تیرې اونۍ په وروستیو کې طالبانو د هرات له څو ولسوالیو وروسته پر اسلام کلا بندر برید وکړ چې ورسره ځینې ځواکونه او د ګمرک کارکوونکي ایران ته واوښتل. افغان حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړي. تیرې اونۍ څه باندې 2000 سرتیري د بدخشان له جګړې تاجکستان ته هم اوښتي وو. د طالبانو د قطر د دفتر یوه هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. د طالبانو ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه وړ مورز اشخابات ته رسیدلی دی. ښاغلی نعیم د سویو بحثونو جزئیات نه دي شریک کړي، خو ترکمنستان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د شمال له جګړو اندېښنه لري او پر پوله اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې مسکو او تهران ته هم تللی دي. دوی دا سیاسي هڅې داسې وخت کوي چې په افغانستان کې د نننۍ جګړه تیزه کړې ده. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د استوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. د وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شینواری وایي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د خلکو له کورونو، ښوونځیو او آن جماعتونو مورچې جوړې کړې دي. شنیواری پرون خبرلانه تو ویل دوی بجر هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د ګواښ سطح په کې استراری ده.
د افغانستان وسلوال پوز پوره چمتووالی لري چې هغه ساحو د پاره بیرته خپل یرغلیز پلانونه چمتو کړي. پلانونه هم چمتو شوي دي، ولی په دې برخه کې موږ ټولو د جګړیزو بینلي قوانینو ته هوډمن یستو.
شغلی شنواری دا خبرې د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له لاسه وتلیو ولسوالیو د نیولو لپاره څه وخت لاس په کار کیږي. طالبانو تر دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. شغلی شنواری زیاته کړه له تیرې چهارشنبې راهیسې 15 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د مصر استیناف محکمې د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین لاسو غړو ته د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمري بند د سزا ملاتړ وکړ. په هغو کسانو کې چې پرون دغه حکم یې په باب صادر سو د اخوان المسلمین مخکښ لارښود محمد بدیعي هم شامل دی. دغو لاسو کسانو ته په اصل کې په 2019 میلادي کال کې د عمري بند سزا اورول سوې وه. دوی د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال چې له واک څخه د دیکتاتور حسنی مبارک د راپرځولو سبب سو د تاوتریخوالي له کبله په 15 کلن بند محکوم سول. د محکمې دا حکم نهایی دی او محکوم سیوی کسان د استیناف غوښتنه نسی کولی. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د اموجنې یادغونډه کې راټول سول او د 1900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتې شونی خاورو ته وسپارل. د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 میلادي کال کې د مسلمانو بوسنیایانو څخه باندې 8000 سړي او هلکان سربرنیڅا شارګوټی ته نږدې ووژل. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې لوی اموجنه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا د سرب ځواکونو پخوانی قومندان راتکو میلادیچ او پخوانی سیاسي مشر رادوان کراجیچ په ابدي بند محکوم کړی دی. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف خپل زوی سردار د لوړو اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسؤل ټاکلی. دا د 9 کلن سردار د دندې تازه ارتقا ده چې په ظاهر یې بیردی محمدوف د راتلونکي بریا لپاره چمتو کوي. د ترکمنستان رسنیو د جولای پر 9 وویل چې سردار په اقتصادي او بانکي چارو کې د صدر اعظم مرستیال ټاکل شوی دی. سردار تر دې مخکې د کنټرول د سترې خونې مشر او د دولت د امنیت شورا غړی و چې اوس ولسمشر له دې دندې لرې کړی دی. تر اوسه د دې تازه ارتقا جزئیات نه دي ورکول سوي. د اروپا د ملتونو جام د 2020 میلادي کال د فوټبال پایلوبه یا فاینل مسابقه ایتالیا وګټله. د انګلستان په وړاندې دغه مسابقه تیر شپه د افغانستان پر وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې وسوه. مسابقه تر پایه یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو په پنالټي شوټونو کې انګلستان 2 خو ایتالیا وتوانید 3 ګولونه ووهي. د اروپا د ملتونو جام دغه سیالي چې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدې د جون پر 10 پیل او پرون د جولای پر 11 پای ته ورسېدې.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریز ده، تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 20. هرات اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. مزار شریف اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9. کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 26. او بلخره جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریز وي، د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 9 اټکل سوی ده.
د خبرونه د سر موضوع اخلو. ترکمنستان د افغانستان پولی ته نږدې د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړی دي. په اشقابات کې ذخیره یا ریزرو توکونو ته هم لارښوونه شوې چې پولی ته د تګ لپاره چمتووالی ولري. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي، د ترکمنستان دا اقدام شی چې منځنی آسیا د افغانستان د جګړې په اړه ډیره اندېښمنه ده. تفصیل اسد الله لودین.
د ترکمنستان یو امنیتي چارواکي د آزاد اروپا آزادی رادیو ته ویلي په ماری ښار کې د پولیساتو ځواکونو ملاتړ ته د پاوز له وی اډې ځواکونه ور روان دي. ماری ښار د ترکمنستان د سرحد آباد په 400 متری واټن کې پروت دی، هغه ځای چې له افغانستان سره د تګ راتګ اصلي لار پرې سپره ده. دغه ترکمنستاني چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلود ویلي افسران جنگي جیټونه او هلیکاپټر یې پولی ته لیږلي، خو کراش میره نه دی یاد کړی. ترکمن نیوز هم راپور ورکړی چې 13 سرحد آباد سیمې ته درنه وسله لیږدول شوې ده. عشق آباد کې زیرمه شو ځواکونو ته هم ویل شوي چې پولې ته د تګ چمتووالی دی ولري. په همدې حال کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې ګاونډیو ته د احتمالي ګواښونو مخنیوی کولی شي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ترهګرۍ یو ګواښ دی او د مبارزې لپاره یې د نورو هیوادونو همکاری هم اړینه ده.
تروریزم اوس یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره تهدید نه دی، ولې د فرامرزي تهدید دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د افغانستان حکومت خپلو ټولو ګاونډیو ته د اطمینان ورکوي چې په هره سیمه کې شي د ګاونډیو لپاره ګواښ متوجه، د دې ګواښ د دفع لپاره بشپړ آمادګي لري، ولی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی.
ترکمنستان له افغانستان سره 800 کیلومتره اوږده پوله لري. طالبانو په وروستیو کې د نورو برخو سربیره د افغانستان په شمال کې لسګونه ولسوالۍ لاندې کړې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې اندېښمن کړل. له ترکمنستان مخکې تاجکستان هم چې د افغانستان بل شمالي گاونډای دی ویلي چې پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کوي. د تاجکستان ولسمشر دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د بدخشان له جګړې سلګونه افغان سرتیري د هغوی خاورې ته ورواوښتل. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د افغانستان ګاونډیو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي.
زموږ لخوا نه ستونزه نشته، ترکمنستان هیواد په شمول ټولو ګاونډیو ته موږ اطمینان ورکړی. زموږ ځواکونه چې پولې ته نږدې کېږي د خپل هیواد امنیت ساتو، د دوی د خاورې احترام کوو او هغه اصول چې په سرحدي سیمو کې موږ سره لرو د هغو کلک رعایت کېږي او دوی خاورې ته موږ لخوا نه هیڅ ضرر نشته.
افغانستان کې جګړې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال زور اخیستی دی. لومړی امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به یې د سپتمبر تر 11 له افغانستان ووځي، خو وروسته یې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست تر وروستۍ نیټې یعنی 11 ورځې مخکې خپل ځواکونه باسي.
ومورېدل چې ترکمنستان د افغانستان پولې ته څیرمه د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې ترکمنستان او تاجکستان د افغانستان جګړو اندېښمن کړي دي. دوی له افغانستان سره پر پوله د زرګونو اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبره کړې ده. دوی له څه بیرې لري او د افغانستان د شمالي ولایتونو جګړې دوی ته کوم احتمالي ګواښونه پیښوي؟ زموږ همکار اسدالله الدین دغه پوښتنه د مرکې په پیل کې د امنیتي چارو له کتونکي او د جرمني په یو پانتون کې له استاد محمد اسحاق اتمر څخه کړې ده.
زما باور داسې دی چې مخصوصا د افغانستان شمال کې د اورپکي ډلې او افراطي ډلې دوی د دې لس دولس پولیسو په دې خوا ځای پر ځای شوي دي. کله چې اوس طالبان په دغه سیمو کې ولکه کړی، د منځنۍ آسیا هیوادونو ته داسې یو ویره پیدا دی چې ونشي چې داسې چې دغه اورپکي، ځکه چې دغه اورپکي خو د مختلفو هیوادونو نه دي، بهرني تروریستان دي په اصطلاح، دوی دغه جریاناتو کې فعال دي او اوس هم په دغه جګړو کې دوی برخه اخیستی. نو دغه ویره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پیدا دی او زه فکر کوم دا پر ځای ویره دی. او لکه چې تاسو خبر یاستئ، تاجکستان تقریبا 40,000 خپل سرتیري دلته په سرحد کې ځای په ځای کړي، او په همدغه ترتیب سره ترکمنستان هم دغه ویره لري کېدای شي ازبکستان ته هم دغه مشکل پیدا شي.
یعنی دوی جناب اتمر صاحب، یعنی دوی د طالبانو له تحرکاتو ویره نه لري، خپل له طالبانو نه ویره نه لري. هغه ډلې چې تاسو ترهګری یاد کړی او افغان حکومت هم په خوا ورته خبرو کې اشاره کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بیلابیل وسلوالې ډلې فعال دي، دوی له موږ نورو وسلوالو ډلو نه ویره لري؟
دغه تضمین طالبانو نه دی ورکړی او نشي ورکولی، ځکه چې تر اوسه پورې هم دغه استخباراتي معلومات داسې ښیي چې طالبان د هغه نورو افراطي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. او دا یو داسې تشویش دی چې خپل امریکایان هم په دې باندې خبرې کړي دي چې یعنې طالبان خپل تعهدات ته ژمن نه دي پاتې شوي، لکه چې د دوی ارتباطات مثلا القاعده سره دی، کېدای شي نور افراطي ډلو سره مې د بعضې هیوادونه چې دلته هغه افراطي ډلې شته دي. نو دا یو تشویش دی او زه فکر کوم دوی هیڅ زما ته قدم دپاره دغه اهتمامات نیسي تر څو چې ځان مطمئن کړي دی نه. زه فکر کوم که دوی طالبان سره مشکل نه لري، ځکه چې طالبان تاسو خبر یاستئ چې دوی ازبکستان ته هم ولاړل، مسکو ته هم ولاړل، ایران ته هم ولاړل.
افغان حکومت هم وایي چې دوی تر خپلې وسې د دغو اندېښنو ځواب وایي، دوی اجازه نه ورکوي چې طالبان یا نورې ډلې ګاونډیو ته ګواښ پیښ کړي. افغان حکومت څومره کولی شي چې د دغو احتمالي ګواښونو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم افغان حکومت ته به ډېر ښیي چې دوی د خپل ساحات چې دوی د لاسه ورکړي دغه بیرته ونیسي. دوی دومره طاقت او زور په اوس وخت کې نه لري چې هم دغه ولسوالیګانې بیرته ونیسي، هم دغه تضمین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورکړي چې د دوی نه به برید نه شي، ځکه چې سیمه د دوی په کنټرول کې نه ده. کله چې سیمه د دولت په کنټرول کې نه وي، نو دوی څنګه تضمین ورکولی شي چې په هغه هیوادونو باندې د دوی نه برید نه کیږي؟
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي او د جرمني د یو پوهنتون استاد محمد اسحاق حتمر و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس بل ملالی بشیر څخه دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ابزرور ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې دې موضوع ته پام کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به له بشري لحاظ څومره اغیز وکړي. لیکوالی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پرمختګ ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی قومندانانو مخکې له مخکې له نجونې له ښوونځیو محرومې کړي دي. د نوي ملسیزې پر مهال طالبانو ښځو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله. د مقالې لیکوالی په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستیو خبرو ته پام کړی دی. بایدن د افغانستان په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي و چې غواړي د خوشحالۍ په اړه خبرې وکړي. وروسته په مقاله کې راغلی چې افغانان هم غواړي چې د خوشحالۍ په اړه خبرې وکړي. لیکوالی ویلي چې د ډیرو کسانو له نظره په ځانګړې توګه لوستو ښځو ته پر ټولنه د افراطي جګړه مارانو واکمني د منلو وړ نه ده. لیکوالی وړاندیز کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانان په ځانګړې توګه ښځې هیرې نه کړي. په دې مقاله کې راغلی چې د ښځو ملاتړ باید دوام وکړي او د دوی غږ واورېدل سي. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې شل کاله وروسته هم طالبانو له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی. په دې مقاله کې لولو چې وایي د ناټو ځواکونو له وتلو او په شپه کې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي نظامیانو له وتلو سره داسې تصور رامنځته سوی چې ګواکې بهرني ځواکونو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. خو مقاله یادونه کوي چې د ایساف تر چتر لاندې بهرنیو نظامي ملکي او قراردادي کارکونکو د یو ښه روغ او ټول شموله افغانستان په بیا رغونه کې ونډه اخیستې ده. د لیکوال په باور د دوی دا هڅې په رسنیو کې هغه مره نه انعکاس کیږي لکه به می چاودنی. خو د مقالې په وینا له دې حقیقت هم سترګې نسی پټېدای چې امنیتي پیښې د ناټو ځواکونو په حضور کې هم زیاتې وي. په مقاله کې راغلی ک نړیوال ناتړ نوی د افغانانو لاسته راوړنې شای لمنځه ولاړې سي. لیکوال زیاتوي افغان حکومت له داس طالبانو سره مخامخ دی چې په نوې ملسیزه کې پر افغانستان واکمنی وکړه او یو شاته پاته او جګړه ځپلې هیواد یې په خپل افراطي مفکوره نور هم ځپلې وو او دا ډله اوس په جګړه کې نور هم پخه سوې ده. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور لویدیځ هیوادونه طالبان ځکه بدل سوي بولي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپله پریکړه توجیه کړي. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په افغانستان کې کورني امنیتي ننګونې لوی دي، خو دا هیواد د خپل جنوبي ګاونډي پاکستان له ننګونو سره هم لاس او ګریوان دی. د لیکوال په وینا پاکستان ته ډیر پام کیږي ځکه دا د طالبانو د زیږیدو او پر پښو د درېدو ځای دی او د لویدیځ په باور دغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري.
هر افغان جلی غواړي چې ملاله یوسفزی سي، خو دوی په هیواد کې روانو ناخوالو او جګړو له خپل راتلونکي نه هیلي کړي دي. ملګرو ملتونو د جولای 12مه یعنی نن د ملاله یوسفزی په نوم نومولې ده. په دې راپور کې ملاله یوسفزی د هغې مبارزې او افغان جنوباندی اغیزو ته کتنه شوې ده.
اوس زه ډېره خوشحاله یم چې زه خپل په ژبه لوستلی شم، زه خپل په ژبه کې لیکلی هم شم.
د دې غږ د غلي کېدو هڅه اته کاله مخکې وشوه خو غلی نه شو.
دریم څلورم او پنځم جماعت کې
دا ملاله یوسفزی ده. ملاله له ماشومتوبه غوښتل د نجونو لپاره ولګو وسی. نوموړی له مشال راډیو سره په مرکه کې وایي ټول انجونې باید په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل، خو ډېر شی ماشومان ډېر شی زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نه شي کولای، او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې موږ خپل ژبه زده کړو، موږ په هغې کې کتابونه وګورو، موږ په هغې کې شاعري وګورو، موږ په هغې کې خبرې اترې کوو او موږ هغه خپل زموږ چې کم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو.
خو دلته په افغانستان کې د ملالې ذهنیت او فکر اوس هر افغان انجلۍ راتلونکي ته هیله منده کړي. د کابل ښار اوسیدونکي زرما وای لکه څنګه چې ملاله د پوهنې د مشال وژونکو ضد مفکوره درلوده، افغان جونې هم باید همداسې یو مفکوره په خپلو ذهنونو کې وروزي.
ملاله یوسفزی تل به د طالبانو په مخالف لیکنې کولې او همدغسې د طالبانو د د فکر سخت مخالفه و د افغان جنو په مقابل کې هم دغه سي تاوتریخوالی روان دي چې هغوی بیریږي چې طالبان بیرته رانشي او ماغه تاریخ دوره بیرته تکرار نشي. نو ټول افغان انجونې باید لکه ملاله غوندې د طالبان په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وخی.
ملاله یوسفزی د پښتونخوا د سوات سیمې منګوره ښار کې د 1999 کال د جولای په 12مه نیټه د نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړې 15 کلنه فعال زده کوونکې وه چې د سوات سیمې د ماشومو نجونو د زده کړې لپاره د ځایي مرستندویو بنسټونو په مرسته خپل غږ پورته کوه. هغه د پوهنې او د نجونو د تعلیم د خپرېدو په برخه کې د سیمې په کچه تر ټولو وړه او فعاله کارکوونکې وه چې د همدې کار او فعالیت له امله د وسلوالو لخوا د 2012 کال د اکتوبر په 9مه د وبریت پترس کې د سر په برخه کې سخته ټپي شوه. نوموړې دوهنۍ د پاکستان په یو پوځي روغتون کې بستر وچې له هغه ځای بیا انګلینډ ته د درملنې لپاره ولېږل شوه. ملاله یوسفزۍ ته د درملنې وروسته د نړیوالو رسنیو پام ور وګرځېد. ګڼ شمېر نړیوالو رسنیو د دې په ژوند او هغه مبارزې چې له ماشومتوبه پیل کړې وه مستند فلمونه او راپورونه جوړ کړل. د دې چارې دوام ان تر دې شو چې ملګرو ملتونو په 2014 کال کې ملاله یوسفزۍ ته نوبل جایزه هم ورکړه. له دې جایزې وروسته نوموړي د وخت په تیریدو سره د همدې سازمان له لوري د نجونو په برخه کې د سولې سفیر هم وټاکل شوه. دغه سازمان د جولای 12مه چې د نوموړي د زوکړې له نېټې سره هم سمون خوري د دې په نوم ونوموله. د دې لوی ارمان همغه د پوهنې په ګڼه د نجونو سنبال و. د ولسي جرګې غړي فرزانه کوچی وایي د ملالې په څیر نجونو پرمختګ افغان نجونو ته د زیاتو هڅو ذهنیت ورکوي، خو توپیر دا دی چې جګړې هڅه تلا کړي دي. خو اغلې کوچی وایي که جګړې دغه شان روانې وي نو په دغه هیواد کې د نجونو د تعلیم مخه به هم ډب شي.
د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې که موږ وګورو اکثره نجونې تعلیماتو لاسرسی نه لري، مخصوصا د ابتدایه او متوسطه نه پورته تعلیماتو ته هلته د نجونو ښوونځي سوځول کېږي، بندېږي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ نمونې خروار، نو په یو ولسوالۍ په یو کلي کې چې داسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې داسې وضعیت اوسېږي، نو په هر ځای کې دوی همدغسې وضعیت
خو طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې دوی د ښوونځیو تعلیمي بنسټونو مخه نه ده نیولې. په افغانستان کې د جګړو تر څنګ دودونو، رواجونو او کورنۍ مخالفتونو هم تر ډېره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده چې د ملاله یوسفزۍ په شان د اړوندو فعالیتونو په هڅو او زیار سره تر ډېره دا ستونزه هواریدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه بهرنی مسله د هند پولیسو ویلي په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د بریدونو مخه نیولې ده. دوی ویلي د دغه شبکې بې څنګه غشتل د هند د خپلواکۍ لورځې مخکې ځینې بریدونه ترسره کړي. د فرانسې خبری اجنس په حواله جزئیات له اسدالله لودین.
هندی پولیسو ویلي په کشمیر کې د القاعده شبکې یوې څانګې پلان درلود چې د هند په شمالي برخه کې بریدونه وکړي. پولیسو پرون یکشنبه دا خبره وروسته تر دې وکړه چې له دې شبکې سره د اړیکو په تور دوه کسان ونیول. دا دوه کسان د اترا پردیش د مرکز لکناو په یوې ناحیه کې د ترهګرۍ ضد ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د اترا پردیش د پولیسو مشر پرشنت کمار ویلي چې نیول شوي کسان له انصار غزوات الهند ډلې سره اړیکه لري، هغه ډله چې کشمیر کې د القاعده یو څانګه بلل کیږي. کومار خبریالانو ته ویلي القاعده شبکې نیت درلود چې له ګڼې ګوڼې ډکو مارکیټونو کې چاودنې وکړي او لکناو یې اصلي هدف و. د کومار په خبره دوی د حملې د هند خپلواکۍ له ورځې مخکې چې د اګست په 15مه لمانځل کیږي پلان کړی و. د پولیسو دغه چارواکي ویلي دوی د انتحاري حملو او چاودنو نیت درلود او د کار لپاره یې وسلې او چاودیدونکي توکي هم راټول کړي وو. انصار غزوات الهند یوه وړه اروپا کې ډله ده چې 2018 کال کې په کشمیر کې رامنځته شوه. دا هغه سیمه ده چې دوه اټومي سیالان هند او پاکستان پر سر پلانجا کې دي. دا ډله د ذاکر موسی په مشرۍ رامنځته شوه. دا د سخت دریزو یو پیاوړی غړی و چې له القاعده سره یې پیوستون اعلان کړی و او کشمیر کې د اسلامي مرکز د جوړولو خبره کړې وه. موسی په 2019 کال کې په کشمیر کې د حکومتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د هند پولیسو ادعا کړې چې د ډلې د پاکستان په همکارۍ د غلطه حملې پلان کړې وې، خو پاکستان سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ایرانی چرواکی وی هغه افغان سرتیری په یو الوتکه کې کابل ته لیږدولی چې د اسلام کلا بندر تر جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتی وو. د دغو سرتیرو شمیر نه دی اعلان شوی. د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان وسله وال پوځ وایي د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې او هستوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. د مصر استیناف محکمې د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین لسو غړو ته د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د واژنې له کبله د عمري بند سزا ملاتړ وکړ. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د عام وژنې په یادغونډه کې راټول شول او د 1900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتې شونی خاورو ته وسپارل. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر خپل زوی سردار د لوړ اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسول ټاکلی دی. د اروپا د ملتونو جام پایلوبه یا فاینل ایټالیا له انګلستان څخه وګټله.
د ژوند رنګونه
نوم دې څه دی ورورا؟
نوم ابراهیم.
ابراهیم از ګورم چې دا باطلی دی راټولې کړې دي دی باندې څه کوي؟
دا خرڅو دا خو کبال ده کنه.
څونه موده کیږي دا کار کوي؟
دا تقریبا یو کال کیږي.
څنګه دې کار کې دې زړه نه تنګيږي؟
نو وس مجبور ای څنګه کوي خو
د کوم ځای اصلي اوسیدونکی؟
ویجای می شکردارا ده.
مالونه لري؟
و څو اني مال نه لرم.
چی شي دي؟
هغه څو خسيان.
څنګه دې کار ته مخه کړل؟ یعنی څنګه دې دا جنگلي راټولول انتخاب کړل؟
بس مجبوری ده کنه، غریبی ده، وس څنګه کوي؟ کاروبار نستا.
وله بل کار نه پیدا کیږي درته؟
نه کن بل کار راو چاو کې نه غوري مزدوران دي بو درې ورځې نه سی ورځ کې به کې کاری کنه نه کار نه.
دلته دوه کسان نورم در سره دي، دا دي څه کیږي؟
دا یو ورور ده مې تر زده.
ټولم دغه کار کوي؟
و ټولم دغه کار کوي.
لته چې سره یو دونه مرکب ده او یو دونه در سره تارنج ده، په دا دوړو باندې کار کوي؟
نه، دا یو څه د مال ته پوسټ کې وړي او دا یو کې را صفه جنگلي باسو کوي.
دا